تنګي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
دوشکلن ځوانم زما خزما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمېر کورنۍ له خپلو ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تمل لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوټن کو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را پدې خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. دې مسلې ځوانان دې ته اړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله کاری کوو هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي باندې. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده د هغې نه به په واټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو. خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوې کوم زحمت چې نرینه وایي اصلا، او مثلا آقا به دکترا وکړلې ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښي ور یا کوم چې د اوقات بلارالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنې په هغو خپل بخش کې به یې وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بېکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک څه ویلي وي که نه ویلي که زه وي که نه وي ده په هغو ځای باندې کېنولي دي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوی دی، وی چې موږ امر چې هیڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه نه خدای چې یو تجارت یو بل چې مخه کوچی دی، حتی د درس نام پاتې شو پیړی پیړی به د دوزیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هیڅ به نه شوای کولی چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نه شوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نه شي کولی. په افغانستان ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی ته پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، لاغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په ځوړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړو زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي ترڅو پرې خپلې کورنۍ لپاره کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500, 400, 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري ترڅو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې همدا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه دا کوم. یعنی که زه درته هم داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلي او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تېرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې ریسوی او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې تر اوس افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره اچول او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي. اوس هغوی ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي، هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانانو سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا هم، او دا یو یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه د پاره لاسرسي نه لري چې دوی د ملول تکړه وکړي او هم د کار پیدا کی، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما ویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه تدرولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوړې هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دا دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي، د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت کمدسې دوام وکړه، خپل ځوانانو ته کورنیو ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي، او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان 40 کاله نورم شاته تک کړی دی د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دی. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په یو ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سنبالیږي، د هغوی سره دوی آشنا نسي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002 2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه و یا ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول، نو هم دغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید دغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو دې لپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي، څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لرې کیږي، او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او یا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شه کوي په دغسې حالات کې که تاسو هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي. زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د تاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت وروسته بیا خبریالي پیل کړي، ځکه چې تاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې، د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا ماستري سره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي؟ په ځان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي، دلته به څه ولري تاسو ورته؟
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي، او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس په کار شي. خو یو خبر دا ده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري، هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي؟ خو هغه نه سي کوله، ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دا ده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره وهڅوي او تر څو پورې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي، د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی، دا کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزلو لپاره، کچېری د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان افغانان کار ونه کړي او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه شو. بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل شي او یا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا شته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هره اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي ښایي هغه یې ونه سي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل شي. دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان. ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی. د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتن له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي که کور پرې نږدي دلته بېکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي ټول خلک ورسره په یووالي کې واوسي، هر څوک دا وایي چې دا زما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې بوګوماري وخت ورکي، معاش ورته ورکي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګاټ کړي.
او که داسې ونه سي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هېواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی. بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ شم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بې عزتي کوم. نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بېره اړي یا بېلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بېرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی شم چې د لی په هېواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ما ته ضرورت لري، ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي، د هېواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غوندې جامع غوندي، د دوی غوندې ورشته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلی دی او غره تم ژوند کی هغه تلويش کاله کی د دې خوځ خو دوستانو قربان بی اما داس کسان ستا چی و مش بادل ته بازار کې نیول سی بی د چا سره جنگ کړي د خوري د فارت للی جنگ کړي دولت یې نسی بیا یې چې ما هیوا ته غیر قانوني راغله د دې سربیره بیا هم راځي جنگ کې په دوا کال درې کال باندې محکوم کړي بیا ورسته چې راځي راوستي خپل هیوا درې کال وخت یې بي ځای سو دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داس کار نکو پوهېږم چې دا ښه کار نه دی
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي غواړي چې آزاد کار ولري دلته خو بیا هغه ټکی ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي
بالکل خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یې ولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي موږ به ویل چې ډاکټر ولي غواړم چې ډېرې پیسې وګټم زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي موږ نشو کولی چې پیسې وګټو نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي که کار وکړو درس پاتې کېږي اوس کورنۍ څه وکړه خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی دا زما لپاره ډېره سخته زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم تجارت کوم سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم حرکت ډېر مهم دی د انسان د فاره مبارزه ډېره مهمه ده همت ډېر مهم دی که یو ځوان همت او مبارزه ولري زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي لغه نه کار اخلي زر بیا وسلی سي زر یو پرې کړکوي په دې اکل راته وغږیږه
ولې ځوان باید داسې به همت ووسی ځوان خود معنی دا ده چې باید با همتي باید با انرژي کارګري زیرک دې ته ځوان موږ ویلای شو د ولې د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کیږي ولې د هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي ځکه هغوی ښه انرژي لري د کار کولو ځواک لري همت لري مبارزه کولی شي نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي حرکت ولري خدای وایي ته حرکت کزې برکت کوم در باندې حرکت با انرژي با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکړي
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی یو څه خپلې کورنۍ ته وکړي ځکه اوس یې وخت ده اوس ځوان دی
بالکل زه د خپلې کورنۍ مثال درکوم زما د کورنۍ دا اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم دوه ویشت کلن درویشت کلن ځوان یم زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه ټولې خویندې ټوله کورنۍ ټول مناسبات ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي ما ډار ورکوي چې تم دې کوم او کولای شم او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری په تفریح تیری په منظرو تیری دا غوي چې به هوا ته تم ول چې خپل کورنۍ سم تم نه سوچ درلو دلې د خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سم توګه نه اجرا کړي او چې به هوا ته تم ول هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو ته کار کولای شم خود به بیکاری خود به همتي خود به له هوا ته او والت بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ فقط په اخره کې ځوانان ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي
زما ځوانان ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته يم خوشک زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوې ټول افغانان ته زما د خواست پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوې صرف د ځان په هول لپاره وکړي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنې رسول الله او فیجنې او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه خوشاله اوسئ
درن دوستانو
دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.